مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او د بلوچستان صوبې د ځنګلاتو او چاپیریال ساتنې له وزیر سره مرکه دروو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندي ځغونډه کیږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلي دي. او په شام کې فعالان وایي چې داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. اوست خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټول ګوندی زغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
ڈسٹرکٹ کونسل دپارہ منگ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے پنج ذرا سلور سوا اوتیا، تحصیل او ٹاؤن کونسل دپارہ پنج ذرا نہ سوا او امیدواران پر میدان کی دی.
سیل احمد زیاده کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخه 212 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي. بلخوا د هنګو ضلعي چارواکي وایي چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس چارواکي انور کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره یې چټک تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا تیره ورځ د خبرې کړل شوې خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته وسلوال زخمیان شوي دي او یو تنیه روغ رمټ نیولې دی. د کورونا چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر داغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې دي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ارګ کې وشوه پکې د کورونا چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په ارګ کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې اشرف غني د کورونا چارو د یوې څانګې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کی تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخیره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پی لګیدلې نړیوال بندیزونه کم کړل شي. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډسو وژلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته ویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلي مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 260 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر د تړون په څیر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو د باور ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت د غلارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي.
کله نه کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي، هغه باید زور خبره ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 11000 د رایه چونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګو ضلع پولیس بیا وایي دغلته تر سلو ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتلا په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ورزیات کړي.
کیسینګ اوارد زیاتی کې بیا زنګ مشران له دم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغه پښمیر استادان هم راکړي.
په خبرونه کې د بلوچستان له صوبایي وزیر عبد الله جان بابت سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه او ترڅنګ څو سندرې هم درورو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر تجارتی لار پاړه د حکومت لخوا د را بدل شوی ټول ګوندی زغونډې پاړه اوریدل. په دغه معلومات خلو هم له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابعه ستړی مشي درته وایو او کراته وایي چې دغه غونډه به څه وخت او د اسلام آباد په کوم ځای کې شروع کیږي؟ حکومت څه وایي چې څه تیاری نیولې دغه غونډې ته؟
ډیره مننه هارون صاحب. نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه ټولګوندیز کانفرنس چې دی وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. هارون صاحب، د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه اعتماد کې اخیستل دي. هارون صاحب بیا دی وی چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشورت لپاره یو ټولګوندیز غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې وه. په دغه غونډه کې د سینې ګوندونو لخوا تحفظات له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. پدی کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. دوی ویلي وو چې زموږ تحفظات لا نه دي لرل شوي. حکومت چې دی کم دا ټول ګوندیز کانفرنس یا غونډه ده چې دا جاري وساتي او زموږ تحفظات دې لرې کړي. هغون صاحب هم په 14 مې د دغه غونډې ته د ترقي او منصوب باندې وفاقي وزیر احسن اقبال وینا و چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی او دا د ټول پاکستان پروژه ده. دا د هم واضح وي چې د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهداري لاره کې د مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 50 ارب ډالرو نه زیات د مالیت دا منصوبه چې ده د چین د صدر د دورې په موقعه چې ده لاسلیک شوې وه او په دې لړ کې احتجاجونه هم شوي. هغه په اسمبلی کې هم شوي وو، په سنت کې هم شوي وو. دا شان بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هرتال اعلان هم شوي وو روانه میاشت کې. او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا وزیراعلی په مشرۍ کې هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایجاتو او د راهداري د بدلون په اړه د پارلمان مخې ته احتجاج شوی وو.
صحیح شو. ډیره مننه رابع اکرم خان اوریدونکو د اسلام آباد نظم خبریاله. د څنګه څنګه چې دغه غونډه پیلېږي او یا په کې کوم پرمختګونه مخته راځي په هغه اړه به تاسو ته په زمونږ په د نن ورځې په خبرونو کې معلومات درکوو. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پختونخوا بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې. نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کی او که نه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وارلمخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه سوي. آیا اوس کاشغر کوادر لاره هم دغه سي متنازه سوي؟ نو پښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړسي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه سوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې او سنمزارا پورې او درته ډیرونه د پنجاب د ځینې لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کواله سره تعلق نشته. سره اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظیری چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي. نو لہذا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیری شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړو خيار دي د با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي. لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دیو جم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم نه هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله ده کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه باید زور خبره ده
د کاشغر کوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو. خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانی او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات په سبا نه بل ورځ یعنی په د مئی پر دیرشمه نیټه کیږي. په دغه حقله دغلته په دغه صوبه کې کمپین انتخاباتي کمپینونه هم ښه په زور او شور سره روان دي. د پیښور نه راسره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تا ته مستلمي شي وایو او داسې خبرونه چې دغلته پیښور او شاوخوا سیمو کې د تحریک انصاف مشر او همدارنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر هم د دواړو دغه انتخاباتي جلسو ته ویناوې کړې دي، نو کراته وایي چې د دې ویناوو مهم ټکي څه وو او نن سبا نه بدل چې دا انتخابات کیږي نو کله دا انتخابات الیکشن کمیشن څه وایي چې دا کمپین کول به دې کله ختمي دا کاندیدان؟
ډیر مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مئی لکه سبا نه بل ورځ د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا نن 12 بجې به دغه الیکشن کمپاین پای ته ورسي. د دې نه پس په هیڅ قسم جلسې یا جلوس اجازت نه وي.
د شپې 12 بجې
پرون د
شپې
12 بجې لکه شپې 12 بجې لکه سلیرش ګنټې وړاندې به دا کمپاین ختم شي. څنګه چې تاسو خبرو کا لکه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نېشنل پارټي اسفندیار ولی خان په چارسده کې غونډه کړې وه او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. دې نه مخکې هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. دا به وایم چې دا عمران خان په جلسه کې هغه چې کومې خبرې کړې دي نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه لکه څنګه چې هغه مشهور دی هغه دغه تورونه لګوي او د هغې په ضد خبرې کوي او بیا په اسفندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دغه خبره کړې ده چې د دې شوبې لویه مسله چې ده هغه د پاک چینا د راداري خبره دا کوم اکنامیک کوریډور چې دی نو هغه باندې د هغې خپل تحفظات ته کړي دي او دغه زور یې ورکړی دی وفاقي حکومت ته چې دا شوبه دې په دغه کې خامخا شامله کړي. او بلخوا دغه خبره هم دا کېده چې عمران خان به هم په دې باندې خبرو کې خو د عمران خان ګوند درته حکومت دی صوبایي حکومت دی خو صوبایي حکومت یا وزیر اعلی دا خبرې کړي دي د اکنامیک کوریډور خلاف خو دا عمران خان له اړخه هیڅ داسې خبره مخې ته رانله. نو دغه د الیکشن کمپاین په زور شور دی. نن څنګه چې ما خبر وکړ نن 12 بجې به دا کمپاین ختمیږي او دې لپاره څه د پاسه 30,000 امیدواران دي چې هغه به یو 30,000 کم سیټونه دي که هغه د تحصیل دي که د ډسټرکټ دي او بیا د ویلج کونسل یا د نیبرهوډ کونسل. نو د هغې لپاره به ابلو ټاکنې کېږي د تحصیل او د ډسټرکټ په کچه چې کوم الیکشن کېږي هغه به په سیاسي بنیادونه وي او د ویلج کونسل او د نیبرهوډ کونسل به په غیر جماعتي بنیادونه وي. جی هر
خالد خان، یو بل موضوع کراته لنډ وای چې حکومت څه وایي یا تاسو څه وینئ چې د غلطه ټاکنو لپاره چې یو ورځ پکې پاتې ده داسې کوم امنیتي ګامونه حکومت اخیستي دي ځانګړي؟
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبرو کا د پېښور خبرو کو پېښور کې خو سیکشن 144 یا دفعه 144 لګول شوې ده او د ډیسټریکټ انتظامی راغه دا هم ویل شوې چې څومره دلته د پولینګ سټیشن دی نو هغه حساس ګرځول شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پرون لکه پېښور کې د سیکشن 144 هم لګول شوې خو عمران خان دغلته یو لوی جلسه هم وکړه. نو بیا څنګه چې بل خبره دا چې د انتظامی اړخه د پېښور بیا په نوخار په مردان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې کوم دی چې ټاکنې کېږي نو د دې دا دعوه ده چې د امنیت لپاره دې پوره ګامونه پورته کړي دي او د الیکشن کمیشن له اړخه کوم د الیکشن سامانونه چې دي دا کوم انتظامات چې دي هغه هم پوره شوي دي. خو زیات تر پولینګ سټیشن چې دي په صوبه کې خاص کر په پېښور کې څنګه چې ما خبر وکړ نو هغه حساس ترین ګرځول شوي دي او د دې لپاره د پولیسو کم نفری چې ده هغې هم ډیوټیانې لګول شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې د پېښور په لویو هسپتالونو کې به کومه ډاکټران چې دي یا څومره عملت چې ده نو هغوی به خپل ډیوټي کوي.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو ده.
هم د بلدیتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي چې د 1.5 مئی د بلدیتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبو کې څه د پاسه 1,000 د رایې اچونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې ملکی او یا هم بهرنی ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي، نو په دغه کار کې به له هغوی سره مرسته کولی شي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي، او د لړکی په ټوله صوبه کې 1,221 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1,13,00,000 څخه زیات ووټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وا چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولای شي. د ضلع تحصیل او ټاون کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل،
ډیسټریکټ کونسل د پاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغه تعداد د 15,000 تحصیل او ټاون کونسل د پاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې د ما څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه، نو په جواب کې نوموړي وویل،
دا ډایریکشن ورکړو صوبایي الیکشن کمیشن ته چې یو ګروپ ته پر اسکا پوینټ ټریډیشن یو نېشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي. نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر یې هغه به ته کاډي شو کوي، او کو فرض کړئ یو داسې ارګنایزیشن چې وچونګ پوره پروینس اب درکو، نو هغه ته بیا د صوبایي الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي، او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتی انتخاباتو حتمی نتایج بعد ریټرننګ افسرانو لخوا د راتلونکو میاشتې په 9 نیټه جاری کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې یعنی سبا نه بل ورځ بلدیاتي ټاکنې کیږي، د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولنګ سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل، د پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی او یو چې کومه بو سب ډیویژن دی، نو زیات هنګو کې دی ولې چې هنګو کې له ځابه دې راځو او ورته ځو چې کومه ورته وی جن سي ده، نو به شي الګ دلته چې کوم نشي
حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم تر لاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولینګ سټېشنو شمیر 1,000 اتیا دی، چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 92 پولینګ سټېشنو نه علاوه 45 د زنانه او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات روان د خالی پورس کېدونکو د سده پاسه په 200 سیټونو به 4,500 امیدوار برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیره 2,00,000 پورې ده، چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی، مشال لوډو توای دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل قیمتي رائے ورکړي. دوی وايي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوی د سکیورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او اف سی سوان او کوم سټرګل دی نو هغه مطابق کوم هم دا اوس امید څه ده فل فور سکیورټي دی او کوي نه څه کمی هغه نشان نه کو خو
هم هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وزخه خودلې کېږي، خو په قبایلي سیمو اورگزو کرما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1,000,000 نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ وو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی وو. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلې ده. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه پوښتلی چې د دې اهداف سو او پکې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
تقریبا 4 لاکھ پاؤش ہم چې اخیری تفوس کړو 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو مطلب زمونږ چې کوم ټارګټ وو موږ پورا کړو انرولمنٹ کمپین او کال کې دوه ځله کیږي یو ځل اوس کیږي یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي به 100 کلونو کې دا کال به تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کې دا او تقریبا 3 لاکھ پدې دا کې دا نو دې کال کوم 4 لاکھ تر رسیدلی دا کامیاب وو تاسو ویل شي چې مطلب خو انکریز دی پکې.
هلتا د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیه د خزو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېری ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمې ده.
کیسینګ واره زیاتی کې نیویا زنګ مشران لدم پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغه پښمیر استادان هم راکړي ولې چې دا واره بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دی او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دی نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا د 40 په حساب سره یو مس پکار ده. 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هندل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته ننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه میشن دي یا چې کوم تعلیم
اشاره خبریال یوسف علی وای ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسټی ده سپیک مونږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته خو ستاسو سکولونه څومره دي په دې صبح کې په دې صبح کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي نو ستاسو څومره کیپیسټی ده ته څومره کیپیسټی جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمري سکول دی پای کې شپږ استادان دي پای کې 15 کمرې دي او په هغه کې 1500 ماشومان دي 1500 ماشومان په 15 کمرو او شپږ استادانو څنګه به انسان کیږي.
په دې حق له د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای په خوا به په پرایمري سکولونو کې 2 کمرې وي چې اوس په کې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډیر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمیره هم زیاته کړي شي.
د منور شاه رپورت مورېدو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل په وورو
سب گزر چمن کے رنگا رنگ چمن کے رنگا رنگ دسباد گزر چمن خبر لنا خبر لنا خبر لنا زچنا سری بینا خبر لنا زچنا دستر گو بلا واخلم ناز پر ماکا چمن کے رنگا رنگ لونا واکا دسفا پا دگزر پچمن گاکا بلا بخت چا تفریات کن زلخ پلا وقت فریاد کرم زلخ پلا وقت چاوتا فریاد کرم
اور دن کو نہنی میں بجیش وید انیسی اجمل نبا لن خبرون وولو
د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندی ځغون درا بللې ده چې په کې باندې کاشر د وادر کوریډور باندې راز کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې ټول ګوندی ځغون کې باندې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري پړه وزیر اعظم نور ګوندونه په باور کې اخلي د خبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد کریم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې د رایې اچونې عمل دوام لري د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان سوکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسله وال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي د کورونا چارو د وزارت لخوا تیر ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کندوز بغلان بدخشان سرپل کندهار زابل غزنی خوست پکتیکا پکتیا او هرات کې شوي دي د افغانستان ولسمشر د هغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې وو په دې غونډه کې چې تېر ورځ په ار کې وشوه په کې د کورونا چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13مه نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه
لن خبرونه مولا نیسی اجملا اوریدل او سوریدن کو د زینو پاکستان یو رسپانو د نننې وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قامي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلی وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حل او زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه پخه اراده لرو ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دوه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري د بده مرغه دوه هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نويستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دوه هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی نو ځکه د لمین زوړلو لپاره به هم د دوه هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد ترهګرۍ او انکارای د ختمول لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لړپوړی چارواکي د خپل منځي باور سیوا کول لپاره عملی ګامونه واخلي اج ورسپانه خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکل ده ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سیاسي او فوزی مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلی جایزه اخستو سره سره په ارزی توګه د بیکور شوی خلکو واپسی په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلی سیمو بیا ودانۍ متعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي دغه متاثرین خپل کورونه ته لیږل ورستو دوی ته سہولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرین واپسی او د فاټا ترقۍ حواله سره د فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړې شي او په قبایلی سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اول نه موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړې شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیات شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمه په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو ټکي مهم ټکي وروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه شي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالره آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه پر رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګی شي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه د پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي، هغه د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبری غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلا سو نخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې اعلان کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي او پر دوی بندیز لګېدل و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښه مخ ته ولاړې شي. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ 15 کلن بندیز د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیر الله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلې بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو 15 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 15 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 15 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ناشناس استاد په غږ د خوشحال بابا د شعرونه اورو.
Oh,
د استاد ناشناس په غږ مو د غزل اوریدو. د بلوچستان د ځنګلاتو څارویو او چاپیریال لپاره د هغه صوبې د اعلی وزیر صلاحکار عبیدالله جان بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نیشنل پارټی او مسلم لیگ نون ګډ حکومت د تیرو دو کلونو په موده کې په صوبه کې د بنیادي پرمختیايي ډانچې جال غوړولی دی چې په خبره یې ټول ولس به یې له ګټو برخمن شي. نوموړی د سه شنبې په ورځ د مې پر شپږیشتمه نیټه دلته د مشال رادیو پراګ سټوډیو ته راغلی و چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره د بلوچستان حکومت پر لاسته راوړنو او نیمګړتیاو خبرې کړې دي. له بابت لالا په سر کې وپوښتل شول چې د بلوچستان اتحادي حکومت لوی ننګونې څه دي او پر هغو یې څومره کابو موندلې ده.
تا ته معلوم دی چې په څه حالات کې مخ کې حکومتونه چې وو د صوبې صورتحال وو، امنی امان خو دونې خراب وي، بیا بالخصوص په کوټه کې موږ حکومت چې جوړ شو نو موږ حکومت اوله توجه پر لاین آرډر باندې ورکړه. په دې کې موږ د ټولې لویې لارې، که هغه د کوټې کراچۍ لار ده، که هغه د کوټې چمن لار ده، که هغه ژوب د رسمل خان دی، که هغه بیا لورلای دیرجی خان دی، یعنی دا ګرد لوی لارې دا وخت په امنیتی نور موږ په صوبه کې د ترقی په معنی د ډیولپمنټ په معنی موږ دا وخت په تعلیم باندې ډیر زیات توجه ورکړی ده. موږ له 15% زه دا وخت موږ 27% چې دی د ایجوکیشن بجټ یې شی دی، دغسې موږ په هیلتھ کې، دغسې موږ په کمیونیکیشن کې. اوس به تاسو لیدلی چې په داو دوره کې یونیورسټیانې جوړ شوې، کالجونه جوړ شو، میډیکل کالجونه جوړ شو، او له دې علاوه سیز موږ په علاقو کې کم میډل اسکولونو هغه اپګریډ شو، هغه های اسکولان شو، د پرایمری ز میډل اسکولان جوړ شو، دا بیخي د دې شمیر په سلاو دی. دا
عبدالجان بابا صاحب تیر هفته د پاکستان په یو ورځپاڼه کې یو خبر راغلی و چې تر ټولو زیات صوبایي بجټ، ترقیاتي بجټ د بلوچستان صوبې لګولی دی، خو دغه بجټ چې لګېدلی هم دی د بلوچستان صوبې نږدې څه باندې 40% بجټ لګولی دی. نو د بجټ په لګولو کې څه ستونزې؟
موږ چې کوم دلته د ډیولپمنټ کارونه دي، دا پروسه ښکالم پرو او سر موږ دا کوشش دی چې دا ګرشانو په دې کې داسې اوسکر کله موږ چې دا یونیورسټیانې دي یا میډیکل کالجونه دي یا لوی میگا پراجیکټس دي په هغه کې ډیمونه دي یا نور چان دي، هغه د پاره اوس دی بجټ چې یشي هغه دا یې هغه په بلاک لوکیشن کې بیا موږ بیرته هغه استعمالولی شو. انشاءالله دا بل کال به که څه زموږ سره څه بجټ زیات شوی دی هغه موږ په دا نیم کال کې به استعمال
کړو. او په دغه خبر کې یو دغه رپورټ هم و چې د بلوچستان صوبې 80% پیسې دا پر پرمختیایي کارونو نه بلکې په تنخواګانو لګیږي.
زموږ د صوبې د دربار دا ډېره لویه ده، په دې کې لیویز دی، په دې کې پولیس دی، په دې کې دا نور فورسز دی. نو دا بجټ چې دی دا ستا خبره صحیح ده چې هغه پر دې کارېږي. هلته د روزګار مسله ده، دا خو نن تاسو وینئ په یورپ کې هم خلکو ته پر کور پیسې ورکوي، موږ یې لا پر کور نه ورکوو، یو ملازمت ورکوو. نو دا زموږ هلته لویه ستونزه ده، غربت بیخي ډېر دی. نو هغه کته ملازمتونه نه کې ور چایم نه کې ور نو بیا به د خلک څه کوي نو خو بغلاوي کې ډاکې به وي نو موږ کوشش دا کوو چې خلکو ته یو روزګار ورکړو د هغه طریقه دا ده چې موږ د ملازمت په صورت
اوس لکه په بلوچستان کې او په تیره د بلوچستان په شمالي برخو کې دلته د بجلی هم یو ډیر لوی بحران دی او د بجلی له بحران سره دلته د خلکو کار کېلا او کروندو ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی د دغه ستونزې د حلولو لپاره صوبایي حکومت څه کوي
دا خو یو خو ملک گرس بحران دی بیا از مر په صوبه کې تاسو په دې ښه خبر یاست چې چشمه روب ترانسمیشن لاین دا تقریبا منظور شوی دی له دې علاوه اوس مر لور لای کوټه دو ډر غازی خان سي دا ترانسمیشن لاین دی دا بقاعده ولګی دی دغه سی بیا خوزدار رسټورډیرو دا لاین مکمل شو اوس مر دا کوشش دی دا کم سبسډی سي دا مر و زمیندار ته سبسډی ورکو چې هغه بجلی په څلور زره په پنځه زره ټیویل دی نو هغه موږ برقرار ساتلی ده اوس موږ داسې یو څه زیاته کړي ده چې دا د ګرانۍ هغه به اته زره لس زره ته ورسېږي نوره موږ د لوډ شډینګ دورانیه سه هغه اوس کمه کړې ده چونکه دا زموږ د تارو کپیسټي هم دونه نه ده نو موږ کوشش دا دی چې دا لینونه سدي دا بیرته نور بحال کړو او بل موږ صوبې دا وخت پر سولر باندې ډیر لوی کوشش روان کړی دی
دغه د سولر خبرې ته زم راتلم دا چې لا اول ورځې د بلوچستان دغه نوی حکومت نو لا اول ورځې هم دغه د لمریزې برېښنا یا د سولر انرژي د رامندلو لپاره ولې هڅې
وکړو موږ دا کوشش اول موږ کابینه کې فیصله کړې ده موږ دا سیم کو یو خو موږ ایم پی پند دی زموږ د خلکو پندونه دی هغه موږ کو په سولر کې هلته بیا
لکه سولر کې چیرې تاسو یو مریض برېښنا په کوم سیمو کې ورکړي
کوم ورکړي د کلاس پلا کې ورکړي د لور لای کې ورکړي
څومره کسان
اول وار موږ دا کوشش کوو چې دا کمی کمیونټي ته د وبو مسلې فلانای موږ په شهرو کې دا ورلګو بیا په کلو کې چې موږ دا کم پبلک زیات پای کې شمیري معنی کمیونټي سیستم باندې موږ ورکو یو واټر سپلای ته او دا نور موږ دا وې دي چې زمیندار له موږ سره څه کوي نو موږ دې ته څه پیسې موږ ورکو نور بدای لګي او ډیر اکثر زمینداران او دا سولر سیستم شروع کړی هم دي
کوټه ته چیرې وګرځو په کوټه کې یو ډیر سخت بحران دی د اوبو د کوټه دغه بحران ختمولو لپاره تاسو صوبایي حکومت
څه د کوټه لپاره اوس مارګي ډیم د لپاره موږ پیسې یې شې دي
څومره ډیم دي
دا ډیر لوی ډیم دی دا واره برپی دی په دې ولګی او له دې علاوه موږ د کوټې د ډیولاپمنت لپاره د کوټې و امپیګانت موږ پیسې ورکړې دي څلور عرب دي کڅو دا موږ ورکړې دي ستاس به دا لپاره د کوټې د اوبو بالخصوص مسله حل کوي نو دا مانګي ډیم د لپاره په قاعده د ټندر په پروسس کې دا مانګي ډیم یو سټوریج ډیم دی دا د زیارت په ضلع کې به جوړیږي او دا اوبه به را پمپ کړي دا به انشاء الله وکړي
اوس بلوچستان کې خدومره لوی ستونزې دي لکه د تعلیم بحران دی لکه تاسو یولي په بجټ اوس 23% پورې تاسو زیات کړی دی 23% پورې په پښتنو په سیمو کې د شذو لپاره څو یونیورسيټي تاسو پلان لري چې جوړ کړي
په پښتون علاقو کې په لور لای کې اوس د یو یونیورسيټي شروع ده یو میډیکل کالج شروع دی دغه سي د کوټي زری کالج دی هغه زری یونیورسيټي سو دغه سي مون میډیکل کالج هم میډیکل یونیورسيټي جوړو نو دا نن موږ دا پلان لرو سي یو میډیکل کالج دی هغه په پښین کې نو داس دا خو لوی کالجونه دي د شدي میډیکل سي دي دلته ګټ کوي په دغه میډیکل کالجو کې پاتسو یونیورسيټي موږ دغه یونیورسيټي داس کوس په دغه کالجو کې موږ د شوزو کلاسونو مخلاصو دا اوس ډیګري کالجونه دي په دغه
عبدالله جان بابا صاحب که تاسو د خپل وزارت پښتني تراسل کړه تای سره د څارویو د مال مویشي وزارت هم دی او د پښتنو په سیمو کې د بلوچستانو په ډیرو سیمو کې الته لکه ورشوګانې ستالته شنیزګي ډیره د چمنان ډیر دي چې یو غواګانې پکې څري دا سی تاسو څومره ډیری جوړوي چې خلکو د خوراک او د شډو مسله حل سي
یو خو ال ریډي مر ډیری فارمان لرو اوس موږ نوی پرپوز کړی دی د دې لپاره دا موږ په اسینی کې شي دي په اندوباخ کې دا کلات کې دا په داسې نور شارو کې موږ کوشش کوو چې موږ هلته مځکه پیدا کوو موږ دونه مځکه په کار ده چې هغه کې موږ په قاعده د دې د خوراکم بندوبست وکړو نو موږ دا کوشش دي په هر ځل کې موږ یو
ډیری
فارم جوړ کړو دغه چې موږ چې دا مسلخ فارم دی په هغه کې دا کراکول دی او دغه سينور هغه کې مالداري ده هغه به قاعده ده په دې اخترانو کې دې چې ډیر لوی ګټه کوي دغه سیز موږ ده
نزمور د سیمې لکه د مال مویشي څومره سونه دي دغه مالونو چې دلته څرمنې او چرجه نو دلې چې او چدای او دلې دغه څرمنې له دوی څخه فرزند کوټونه جوړیدای له دوی څخه کورکولیانی جوړیدای یا سپلای جوړیدای دغه کار دلته تاسو یو صنعت نسی ورته لګولې
موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې وړې مړې سیز د نشې ځای اوس موږ حکومت لګیا دی چې موږ دغه کم اوس لګل انډستریل زون جوړو دا د بوستان سره لوپاک زموږ په دې کې کوشش دی چې موږ دلته د پراسینګ یو عمل شروع کړو
لکه ستاسو د وزارت کې ځنګلات هم راځي د ځنګلات په برخه کې لکه اوس هم د سیمې ځنګلونه او د اوبښتو ونې د زیارت هغه په وچېدو دي او په ډیرو سیمو کې ځنګلونه لمنځه تللي دي تاسو دغه شته ځنګلونه چې دي د دې د پرې کېدو مخنیوي څنګه کوي او نور ځنګلونه به څنګه لګوي چې هغه د طبیعي ونې وي
دا وخت موږ شپږ ډیر کروڑ دي دا موږ ټنډر کړی دي اوس او لدی سره علاوه یو کروڑ درختی مو ټارګټ سي په زیارت کې مو ډیر لوی کار روان کړی دی هلته مو تقریبا پلانټیشن هم کو بلکې خاص کر دا یو کروڑ درختی شدی دا موږ خلکو ته اپیل کړی دی چې هر سړی په کور کې دوه درختی ولګي درختی موږ کو سرکاري سه بلډینګ دی دا باندې موږ سرکاري تورم دا یا استاج به لګوي او بل دا د انوایرنمنت په حواله موږ له دنیا سره لګیای چې دا کم کاربن دی دا چې ابزار کوي د دې د پاره موږ د دنیا سره دا رجوع کړی د سیتاس پلانټیشن دی موږ کوو بیا به دا کاربن ابزار کوي او د دې د پاره اکسیجن
ډیره ډیره مننه د بلوچستان صوبایي وزیر عبید الله جان بابت وو چې د مشال رډیو سره یې ځنګړې مرکه درلوده
د مشال رډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ځوان سندرغاړي حیات افغان په غږ لدی سندري خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
مخی توزن زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی وا چوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی وا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی وا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی وا چوم مزارانا حسین چزڑ در پسی وا چوم مزارانا حسین چزڑ در پسی وا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی وا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی